نه بجش په احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه سلامونه مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبان مشر مولا هبت الله اخندزاده ل خپل پلویان وغښتل چې د دوی په ضد تبلیغات سره مبارزه وکړي هغه د کندهار په عیدګاه جمعه کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول په غیر مستقیم ډول لویدیځوال تورن کړل چې په خوا یې له دوی سره جګړه کوله او اوس یې تبلیغاتو ته مخه کړې
لکه پرون چې دشمن تاسو ویشتل په درونې ویشتل په دو پنځوس ډوله ویشتل د بمانو په مور ویشتل په هر قسم کیمیایي موادو باندې سوځل نن مو بیا په بله طریقه باندې ولي نن مو په تبلیغاتو باندې ولي پرون دې د تعرض ناکامه کول نه مو ناکامه
لویدیځو هیوادونو او د نړۍ بیلابیلو سازمانونو د طالبانو له حکومته په پرله پسې ډول د حکومت د ټول شمولیت یا پراخ بنسټوالي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه کړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو لویدیځو ډیپلوماتانو افغانانو ته د اختر مبارکۍ ترڅنګ د افغانانو لپاره د داسې راتلونکي هیله کړې چې حقونه او اساسي ازادۍ پکې خوندي وي د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر دغه پیغام خپور کړی او ویلي دي دوی د همداسې وی راتلونکي لپاره کار کوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا پر خپل ایکسپانه په پښتو او دری ژبو د اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي د افغانستان د جمهوري نظام مشر محمد اشرف غنی پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼو نورو سیاستوالو د اختر مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي د ایران په جنوب ختیځ کې ولایت سیستان بلوچستان کې له جیش العدل وسله والی ډلې سره د نښتې پر مهال د ایران لشتر لږه 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي د ایران دولتي اژانس ایرنا پرون راپور ورکړ چې د 15 وژل شوي افسرانو ترڅنګ یو شمېر ټپیان شوي دي د همدې اژانس په وینا جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی د ایران بلوچ فعالانو په ټلګرام کې لیکلي دي چې د سیب او سوران په ښارونو کې وروسته تر دې له امنیتي ځواکونو سره نښته وشوه چې پر درې پوځي ګاډو یې حمله وکړه تسنیم خبری آژانس چې د ایران سپای پاسداران وسلوالو ته نږدې دی د وژل شویو افسرانو شمیر شپږ یاد کړی سیب او سوران د پاکستان پولې ته څیرمه پراته ښارونه دي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی که د ایران له خاورې پر دوی برید وشي دوی به هم په مستقیم ډول پر ایران حمله وکړي د اسوسییټډ پرس خبری آژانس سره راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس دغه څرګندونې نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کړي کاتس دغه ګواښ وروسته تر هغه کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن یو ځل بیا وویل چې په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرائیل د برید غچ واخلي په هغه برید کې چې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه وشو د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وو غړیو په ګډون 12 تنه ووژل شول ایران د دغه برید پړه چې ورسره په دمشق کې د دوی د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ په جاړه شوه پر اسرائیل اچوي خو اسرائیل نه ده منلې چې برید دوی کړی وي د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیا هوډ لري چې سږ کال خپل څلور لکه قراردادي سرتیري په اوکراین کې د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره وګماري د دغه وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې په اوکراین کې د روسي سرتیرو جوړښت له قراردادي او احتیاطي عسکرو نه جوړ دی چې د 2022 کال په وروستیو کې هلته سره ټول شول په دغو اطلاعاتو کې راغلي چې روسیا د نویو څلور لکه سرتیرو په جذب سره غواړي د روان میلادي کال تر پایه د خپلو سرتیرو شمیر 1 میلیون ته ورسوي روسیې تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي اساجی رډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر سرګندونې لرو
هر څوک مشر مشکل لري هر مشکل ور سره حل کوو کنه خدا چې نسو کولای چې در خپل اصول او در خپل اسلام ورته تیریږي
په کونړ کې اختر ګرم دی
د اختر لپاره کالی کړی دي پنګړی مخستې دي او نکري زمو لګولې دي
په خوست کې داسې ځوانان هم شته
شپې ګو ملګری دا غیت کې مې یو رقم ته جوړې بوتونه شې یو رقم ته کړې دي
په دې خبرونه کې به دا هم وابلی چې په بهر کې افغانان څنګه اختر لمانځي
د اختر خوشحالي هغه چې په خپل وطن کې مو درلود له دلته نه لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر په کندهار کې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال نن وویل دوی له نړۍ سره د ستونزو حل ته چمتو دي ملا حبت الله په دې وینا کې د حدودو پر عمل کېدو ټینګار کړی. نوموړي دا هم ویلي چې د حنفي فقه پر بنسټ د قوانینو په جوړېدو کار روان دی. جزئیات د امید زهرمل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت مشرانو په کابل او کندهار کې د اختر د لمانځه پر مهال په خپلو خبرو کې تر ډیره د اوسني رژیم په پایښت ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر ملا حبت الله د کندهار په عیدګاه کې لمونځ کوونکو ته په وینا کې د اسلام په چوکاټ کې لوټولو لوریو سره د خپلو ستونزو د حل خبره کړې.
بالکل مرجع ته حاضر یو. د اسلام په دایره کې د ننه چې څنګه معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده، صحابه کرامو کړی ده، معاهده سوي دي، معاملات سوي دي، موږ خو یو کامل دین لرو. هر ستونزه زموږ په دین کې حل ده. اليوم اكملت لكم دينكم دا کامل دین مشتاله را کړی زموږ په هغه کې دا هر مشکل حل سته. هر څوک مر سره مشکل لري، مر مشکل ور سره حل کوو کنه. خدا څه نسو کولای چې در خپل اصول او در خپل اسلام ورته تیریږ.
نړیواله ټولنه د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقوقو په پراخ نقص تورنوي او دا هم وایي چې د ترهګرۍ سره یې اړینه مبارزه نه ده کړې او د یو ټول شمول حکومت او قوانینو په جوړېدو کې پاتې راغلي. خو د طالبانو مشر په خپل اخترې زوینا کې د بشري حقوقو نقص او تر څنګ د قوانینو نه لرل هم رد کړي دي. ملا حبت الله اخونزاده د دله قوله د حدودو په عمل کېدو بیا هم ټینګار کړی او ادعا یې کړې چې یو شمېر قوانینو جوړ کړي او د حدیث او حنفي فقه په رڼا کې د نورو په جوړولو کار روان دي. د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د خپل نظام لغړو وختي چې خپل منځي یووالی ټینګ کړي. خو د هغه له څرګندونو سره سره په کابل کې په دوو بیلابیلو ماڼیو کې طالب مشرانو د اختر لمونځونه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په سپیدار ماڼۍ کې او د اقتصادي مرستیال په مشرۍ ځینې نورو چارواکو بیا په ارکې د اختر لمونځ کړی. پارکې د لمانځه پر مهال د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خپل پیغام کې چې د دفتر رئیس لوستل له پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې او خلکو د دوی د اوسنی نظام د ملاتړ غوښتنه کړې.
په هیواد کې د ننه او له هیواد بهر له ټول هیوادوالو مې غوښتنه دا ده چې راځي موجوده حالت فرصت وګڼو. په هیواد کې راغلی ثبات سرتاسري امنیت او قوت ملي وحدت او د هیواد د آبادی لپاره اماده شوی حالت په هر اړخیز هڅو سره حمایه کړو. هیچا ته اجازه ورنکړو چې یو ځل بیا د جنگ او فتنې اور بل کړي. د بهر میشتو شتمنو هیوادوالو او پانګوالو لپاره دا یو ښه فرصت دی چې راسي په خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
تر راپورونو پر بنسټ د کندهار په عیدګاه کې د لمانځه پر مهال د ټلیفوني شبکو خدمات قطع شوي وو او تر څنګ پارګ او سپیدار ماڼۍ کې هم محدود وو او تر ډیره د طالبانو د حکومت چارواکو او پلویانو د اختر په لمانځه کې برخه درلوده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي نن د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په دې ولایت کې د شپږو ترافیکي پیښو په ترڅ کې یو تن مړ او شپږ ویشت ټپیان شوي دي. د دوی په وینا چې د هغه سیلانیان دي چې له نورو ولایتونو د کونړ لیدو ته ورغلي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنی قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤل فرید الله دهقان د چهارشنبه ماښام ناوخت ازادي راډیو ته وویل نن د ولایت په شپږو ولسوالیو کې په شپږو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ او شپږ ویشتنه ټپیاندې.
په کونړ ولایت کې د اختر په لومړۍ ورځ باندې شپږ د ترافیکي حادثې منځته راغلي چې په نتیجه کې زمونږ ویشت نفره وطنوال چې کونړ ته په سیل باندې راغلي وو دا زخمیان شوي دي چې د هغې جملې یو نفر شهید دی او د درې نفرو حالت د روغتون مسؤلینو هغه وخیم ښودلی دی چې هغه د ریفر شو ننګرهار ته انتقال شوي دي.
د ښاغلي دهقان په خبره چې ټولې پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي دي. د کونړ او نورستان ښکلو منظرو لیدلو ته په هر پسرلي اخترونو او اوړي کې له نورو ولایتونو په لسګونو زره سیلانی اندازي چې د چارواکو په وینا د یو شمېر کسانو د بې پامۍ له امله یا ترافیکي پیښو سره مخ کیږي او یا هم په سیند کې د ډوبېدو په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی کونړ ته له راتلونکو سیلانیانو غواړي چې په لارو کې د موټر چلولو او په سیند کې د لمبا په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي.
د زده کړو د برخې فعال صدیق الله افغان د طالبانو له بنده خوشي شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل اکسپانه د شغلي افغان خوش کېدل یو مثبت پرمختګ بللی او د نورو نیول شویو فعالانو د خوش کېدو غوښتنه یې کړې ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د زده کړو د برخې فعال صدیق الله افغان د اپریل په نهمه له نږدې شپږو میاشتو بند وروسته خوشي شو. د نوموړي کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې د صدیق الله افغان خوشي کېدل تایید کړل او د هغه د همکار احمد فهیم عظیمي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د صدیق الله افغان ماما شرف الدین شیخزی ازادي راډیو ته وویل
صدیق الله افغان آزاد شده خوشبختانه.
صدیق الله افغان له خمرغه خوشي شو خو احمد فهیم عظیمي نه دی خوشي شوی. هغه د صدیق الله افغان همکار و او د دوی ټوله دوسیه یو وه. هیله لرو چې ژر تر ژره احمد فهیم
پام دې حل کې د بخنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د اپریل په نهمه په خپل اکسپرنا د ښاغلي افغان خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ بللی او زیاته کړې ده چې هغه باید له اوله نه ونیول شوی. د سازمان یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو د سمدستي او پرته له کوم قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د زده کړو بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په خپل سري ډول نیول شوي او بندیان دي. ستکړې برخې دغه دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي چې د فکر بهتر په نوم په یوه بنسټ کې کار کوه د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارتې چار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول چې له دوه ورځې بند وروسته محاکمه او د څرخی پله زندان ته ولیږل شول. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د افغانستان رسنیو ته ویلي وو چې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي. خو د دوی د کورنیو یو شمېر غړو بیا ویلي وو چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. د صدیق الله افغان تر خوشي کېدو مخکې د طالبانو حکومت یو ځینه معترضه منیشه صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په نهمه نیول شوې وه د اپریل په شپږمه له زندانه خوشي کړه. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي په ګډون یو شمېر نور مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان له بې ځلي واکمنېدو وروسته د دوی د کړنلارو منتقدین او ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ستړو د دې سات پخمرونه کې وړاندې د اختر په اړه ګڼ مطالب لرو. په کونړ کې خلک اختر څرنګل منځي، په خوست کې څرنګل منځي. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدل پیغامونه د اختر په ارتباط لرو او په نور نړۍ کې افغانان څرنګه اختر لمانځي دا به هم وبرې. خو دمګړي یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د غزې له جګړې سره د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلند یو تیروتنه ده. بایدن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او جګړې ځپلو خلکو ته د بشري مرستو پر سولو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اختر په لومړۍ ورځ هم اسرائیلي پوځانو پر غزې بریدونه کړي دي. لویدیځو آژانسونو په دې اړه راپورونه خپره کړي دي چې د هغو په استناد اسدالله الدین راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د غزې د جګړې په تړاو پر اسرائیلو نیوکه کړې او له دغه جګړې سره یې د اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلند تیروتنه بللې ده. بایدن د امریکا له یوې هسپانیوي ژبې تلویزیوني شبکې یوني ویژن سره په مرکه کې چې رویټرز یې لنډه برخه نن خپره کړې ویلي دی د نتنیاهو له چلند سره موافق نه دی.
زما په فکر هغه چې څه کوي تیروتنه ده. زه د هغه له چلند سره موافق نه یم. دا یو ظلم دی چې د مرستو څو موټر چې په یوه لویه لار روان وو تر برید لاندې راغلل او له منځه ولاړل. زه له اسرائیلو غواړم چې د اوربند ژغ پورته کړي او د راتلونکو شپږو اتو اونیو لپاره په بشپړ ډول د خوړو او درملو لیږد ته اجازه ورکړي.
بایدن تر دې وړاندې هم پر غزې د اسرائیل هوایي بریدونه بې باکانه بللي وو. په غزه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې اسرائیلي پوځیان او حماس سخت دریځه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په جګړه بوخت دي. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1مه په اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 3000 فلسطینیان وژل شوي دي. فرانس پریس آژانس لیکلي چې اسرائیلي پوځیانو نن د اختر په ورځ هم پر غزې بریدونه کړي دي. د دغو بریدونو د احتمالي مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فلسطین لسګونه زره اوسیدونکي نن د اختر د لمانځه لپاره د بیت المقدس په ختیځ کې په اقصا جومات کې سره راټول شول، هغه سیمه چې اسرائیل له خپل خاورې سره یو ځای کړي. یو شمیر فلسطینیانو فرانس پرس ته ویلي سګنای اختر تر ټولو خفه اختر دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
نه بجې او شپاړس دقیقې دي. له نه نیمو بجو وروسته د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د لوبو له میدانه اونی سپورټي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو له تازه سپورټي حال خبرو، خو اوس به اختر ته مخه کړو. په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د اختر لومړۍ ورځ یې د کډوالۍ له ستونزو او له ځانګړې لمانځنې پرته پیل کړه. دوی هیله لري چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات راشي، څو له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای اختر ولمانځي. له ایران، پاکستان، سویډن او امریکا څخه دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل اختر چې د مسلمانانو لپاره مذهبي او د خوښۍ جشن دی، د په کډوالۍ کې پیکه شوی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ پور افور کې.
په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې سږ کال کوچنی اختر د دوی لپاره پیکه او د وطن اختر په څیر خوند نه لري. یو شمیر دوی وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کارونو بوخت دي، او نورو بیا وویل چې د کډوالۍ ستونزو او اندېښنو د اختر خوښي له هغوی څخه اخیستې ده. نجیبه چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي ازادي راډیو ته وایي چې ذهن یې د کډوالۍ د شپې ورځې په اندېښنو بوخت وي او د اختر لمانځل ورته د خوښۍ وړ نه دي.
د اختر خوشحالي هغه څه چې په خپل وطن کې مو درلودله دلته یې نه لرو. دلته په غربت کې، په بېکسۍ، په مسافرۍ او په جلاوالي کې د دوستانو څخه، د خپلوانو څخه، د وطن څخه اختر لمانځل زموږ لپاره ډېر سخت دي.
زلمی یو بل افغان کډوال چې له دوو کلونو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي وویل چې نن یې د اختر لمونځ له ټولو سره یو ځای ادا کړ، خو پاتې ورځ کار کې دی.
مونگا هم په اروپا کې داسې مزدار او داسې خوندور اختر نه لرو کوم اخترم چې په افغانستان کې د لوز د خپل دوستانو او یارانو سره به لیدلو تاګ را تاګم کوو. دلته په اروپا کې نن اختر دی، ولی هر سړی خپل کار او روزګار پسې روان دی. ډیره مشکله ده د خپل د فامیل او دوستانو نه لري اختر منزل.
په امریکا کې میشت افغان مصطفی ازادي راډیو ته وویل د هغې ورځې په هیلې دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي، څو وشي کولی اختر په یاد هیواد کې له خپلو ملګرو او خپلوانو سره ولمانځي.
ما د هیچ افغان رخصتی برای عید نداریم. قوم خیر
دلته اختر لپاره رخصتی نه لرو. په افغانستان کې به مو د اختر په ورځو کې رخصتی درلوده. هلته مو خپل او خپلوانو د هغې ورځې په هیلې یو چې افغانستان آرام شي، څو خپل هیواد داستان شي،
آرام شوه او ما برگردیم به کشور اصلی خود.
پیران کې افغان کډوال خالد امرخیل وای ډیر افغانان د نیولو لورې نشي کولای د اختر منځلو لپاره له کورونو بهر ووسی او په کور دننه اختر منځي.
پټول کې د خوخپخي زرولو هیڅ دلته تابعیا نشته ده. کسان چې افغانان دلته په کورونو کې ناشتي بیرونو ته وتاي نسی او لدی خوشحالي څخه منځل نسی کولای.
دا په داسې حال کې ده چې ټول اسيزو جګړو او د هغو پایلو په ملیونونو افغانان د ترکړی چې د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي. د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبی ازلې واکمنې دوه وروسته د افغانانو د کډوالۍ نوې څپه پیل شوه، چې په ترڅ کې په لکونو افغانان بیلابیلو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ډیری دغه کډوال امنیتي ګواښونه، بیکاري، اقتصادي ستونزې او د ښځو انجونو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت محدودیتونه د دوی د کډوالۍ لاملونه بولي. دا مهال د پاکستان، ایران او ترکیې په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له خطر سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کونړ کې د اختر په دودونو کې څه توپیر راغلی؟ ځینې رواجونه لا هم په دې ولایت کې په خپل حال دي، خو ځینې بدل شوي دي. راپور لرو.
د کونړ مرکز اسداباد کې اکثر ماشومان او رنگارنګ نه بي جامې اغوستي جنو لاسونه په نکريزو سره کړی او کوچنی لیچی له بنگړو ډکی کړی دي په لارو کوڅو کې ګڼه ګوڼه جوړه کړی. پاکیزه او حمید الله همدې ماشومان څخه دي چې نن د اختر خوښي مانځي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکی وایم. د اختر مو مبارک شه. دا چې مو د اختر لپاره کالي کړي دي، بنګړي مو اخیستې دي او نکریز مو لګولې دي. د خپلو خپلوانو کره ځو، هغوی سره په شریکه اختر لمانځو.
نن چې دی د اختر لومړی ورځ، زما چې د ځان لپاره جامې کړي وې، ما ته یو جوړه سپلې او سره یو واسکټ اخیستی او ما ته د اختر خرچه مې راکړه. د اختر لمونځ چې مې کله وکړ، د هغې څخه وروسته د خپلو ترونو کور ته لاړم. هلته چې چای مو وڅښل، بیا هغوی هم یو څه پیسې راکړې.
د اسداباد اوسېدونکي مولوي کفایت الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل دوی د مشرانو خپلوانو کورونو ته ځي، هغوی ته د مبارکۍ ورکولو تر څنګ نور رواجونه هم لري.
مونږ چې په اختر کې په عیدګاه کې ادا شي یا په جمعتونو کې ادا شي، بیا د هغې نه وروسته چې راووځي یو بل ته مبارکي ګانې وایي، او بیا د هغې څخه وروسته هغه څوک چې سره خپي خبرې سره نه وي، د هغې کورونو ته ځي او هغې سره بیا هماغه ارتباطات چې یا د خپلوالۍ دي یا د دوستۍ دي یا د انډیوالۍ دي، هغه بیا سره قائموي. او هغه مشران چې زموږ په ټولنه کې علمای قومي مشران دي، د هغې کورونو ته ځو، مبارکي ورته وایو. سابقه دودونه زموږ د سیو ټالونه به وو، هغې کې به ماشومان و ځنګل کول. اوس هماغه یو اندازه رواج پاتې دی، هغې په دې باندې خوشحالېږي.
هغه وایي پوخایي په سیمه کې د اختر په شپو ورځو کې جواري کول او د چرګو هګۍ جنگول رواجو، چې دا کارونه د دینی عالمانو او قومي مشرانو په شریکو هڅو وس ختم شوي دي.
چرګو تخم جنگولو چې دا په اختر کې کېدل، یو قسم حلقوي قیمارو چې هغه به اړو میز ته به اړو او پاغې به کار کو، پاغې به پیسې ګټلې، پیسې لا قیمارو، هغه شیان بند شوي دي. ځوانان لکان اوس هم د اختر په ورځو کې ځي هغه ځایونو ته، هغه تفریحي ځایونو ته چې هغه سبز ساحي او د سیاحتو حساب نه برابرې، موټر یې اخري هلته ځي، هغه خپله خوشحالي او خپل اختر هلته لمانځي.
په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې یو شمیر ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د نوو جامو په اغوستلو او د ډول ډول خوراکونو په کولو سره د کوچني اختر خوښي نمانځي، چې ډېری کورنۍ د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه له یادو خوښیو بې برخې دي.
له کونړ به خوست ته مخه کړو. په خوست کې په زرګونو کسانو نن د ښار په ستره عیدګاه کې د کوچني اختر لمونځ ادا کړ او په افغانستان کې د ثبات او پرمختګ لپاره دعاګانې وکړې. دوی د ټولنې له شتمنو وغوښتل چې خپلو غریبو او بېوسلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. همداراز یو شمېر خوستي ځوانان وایي دوی په کوچني اختر کې د دې ولایت په لرې او نږدې سیمو کې د میلو او بانډارونو پروګرامونه لري. نورحال د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت مرکز او ولسوالیو د عیدګاه په شان د ښار په لویه عیدګاه کې هم زرګونو خلکو د کوچني اختر لمونځ ادا کړ او یو بل ته د دې مذهبي جشن په مناسبت مبارکي وویلې. دوی له شتمنو او مالدارو خلکو وغوښتل چې د ټولنې د بېوزله کونډو او یتیمانو د خوشحالۍ لپاره هغوی سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. خوستوال اختر ته خوشحاله دي او وایي د نمانځنې لپاره یې پوره تیاری نیولی دی. د خوست دوه تنه اوسېدونکو سیف الله او شاولي
خپل ادیرې ته لاړ شو دعاګان وکړو، ادن ورځ ته لاړ شو هغه غریب خلک یتیم خلک هغه سره مبارکي وکړو، مبارکي وکړو، هغه په لاس باندې لاس نیونه وکړو، هغه باندې هغه څور سراوي سړی ویل کې غریب خلک چې هغه موږ په ملک اوسي غریب خلک دي.
مخته محبت ډېر اوس د سوګي کسې د پسبکې او د تلپانې او دغه پسبکې دغه محبت زیاته په هر کرانه کې، په هر جمعه کې، په جماعت مسجد کې د مشرانو احترام یغه په نسبت نشته، خو لیکن اوس الحمدلله د سوګي چې پویا زیاته ده خو عمل کم ده.
د امن په خکې دو سره د اختر په شپو ورځو کې د خوست ولایت بیلابیل شنو او تفریحي سیمو ته د خلکو تګزیات شوی او په دې سره دوی لپاره د خوشحالۍ فرصتونه هم ډېر شوي دي. د خوست دوه تنه نور اوسیدونکي عزت الله ویسال او نصیب الله دانش ویل
نو مونږ خپل یو ګروپ لرو چې مونږ خپل بیلابیل سیمو ته، هغه سیمې چې خپلې سیمې مشهوره سیمې دي چې په خوست کې نمونه او په نور افغانستان کې نمونه لري، لکه آدم مباس شو، زوزی میدان شول، او په منګل کې یوه ښایسته سیمه ده چې ته به ځو.
اصلي ټټوبه پکتیا ده، هلته زو ملګرو سره کاشنا غریزه سیمه ده،
او ځین ملوسم پلان لرو کچنی اختر کې ایت اختر په دوام دریمه پلان لرو تر څو لاړسو او لخپل یاران سره بلته بندرونه کوملی وکړو.
په خوست کې په اخترونو کې یو نوې دود همدی چې د ځین لوی کورنۍ وړي او یاد ملګرو ډلې ټول یو ډول لباس اغوندي او بیا په ډلې زتوګه اختریس پروګرامونه کوي. د خوست یو بل اوسیدونکو نبی جان وایي
شپږو ملګرو دا غیت کې مېورا کم ته جوړه بوتونه شی را کم ته کړی دي او هم ملګرو دغه سه جمعش پاتشي دغه سه وځ تر سره ټول شو پروګرام جوړ کو اوس مې ان شاء الله سبا بل ورځ پروګرام نیولای دی. نور درې سلور مټسکلون دي ان شپږو ملګرو
د چهارشنبه پورز افغانستان پاکستان د سیمه اسلامي هیوادونو او په عربي ملکونو کې د تیرو کلونو سره په توپیر دا ځل پیو ورځ کوچنی اختر اعلان شوی دی. د افغانستان خلک او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا اوسیدونکو د اخترونو د لمانځنو لپاره یو شمیر لرغونی کلتوري دودونه لري چې د وخت په تیرېدو سره ښایي ځینې توپیرونه پکې راغلي وي، خو خلک او ځوانان یې په خوند او رنګ نمانځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زیاد الحق وسالم پکتیکا ولایت واس خو لسوالید شخیلو د کلس د زادر ټول اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه کوم او د اخترم مبارکي او تمام ټول ته خدای دې وکړي د ټول ښه روزي تراویر مزنه او د سنار سره الله پاک په دربار کې قبول شي. الله فامان.
السلام علیکم. څنګه یاست؟ شایست په خیر است. د ازادي راډیو کارکونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم. د ټولو د اختر مبارک سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم می عبدالحمید دی، د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکی. د کوچنی اختر لیکمرغه مبارکي د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته په خاص ډول هغه افغانانو ته چې په خارج کې اوسیږي زړه له تله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې سږ کال کوچنی اختر مو د سوکالۍ او امن ټکاو اختر وي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول هیوادوالو د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله پاک متعات عبادات مجیل منځونه تراویح صدقات او خیراتونه د الله جل جلاله په دربار کې قبول سه. الله پاک دې خوشحاله شایسته ژوند در په نصیب کې. هله د سیزما پیغام تر ټولو افغانانو ورسیږي. احمد زابل ولایت درغنداب ولسوالۍ.
السلام علیکم. بخت والی شایم د خوست نه. دا زادر ټول ټیم ته سلامونه او د عید مبارکي وړاندې کوم. او پراخ کې چې څومره افغانان دي او سپیشل د عید مبارکۍ زه دته وړاندې کوم. او بل چې د افغانستان نه کوم خلک وتلي دي او په هر ځای کې چې وي افغانان ټولو ته د اختر مبارکۍ او سلامونه د بخت شاه له طرفه او د الله وکي چې دته ورسیږي. او ښه خپل اختر ولرئ. د الله په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ہے اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شے بابے رانا لاڑے سلم اختر می محبوب وے دمین جڑگی ڈے بابے پرشنا دشمن شے بابے ران لاڑے سرلم بابے اختر بشل بان تم بلش کلی دتو چی دش کلو شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل بان تم بلش کلی لٹو چی دش کلو شا پیری لے چھوڑ لکھ گھڑے تیر اختر میں محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دب برشتا دشوان شبه را دلار سرلم مره
نه بجه و دیرش دقیقه شوی لند خبرون در طالبان مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخپل و پلویان او غشتل چې د دوی په ضد تبلیغات سره مبارزه وکړي. هغه د کندهار په عیدګاه جومات کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول په غیر مستقیم ډول لویدیزوال تورن کړل چې پخوا یې له دوی سره جګړه کوله او اوس یې تبلیغاتو ته مخه کړې ده. لویدیزو هیوادونو او د نړۍ بېلابېلو سازمانونو د طالبانو له حکومته په پرله پسې ډول د حکومت د ټول شمولیت یا پراخ بنسټوالي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمیر نورو لویدیزو ډیپلوماتانو افغانانو ته د اختر مبارکۍ ترڅنګ د افغانانو لپاره د داسې راتلونکي هیله کړې چې حقونه او اساسي ازادۍ پکې خوندي وي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر دغه پیغام خپور کړی او ویلي دي دوی د همداسې وی راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا پر خپل ایکس پاڼې په پښتو او دری ژبو د اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام مشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو د اختر مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي. د ایران په جنوب ختیځ ولایت سیستان بلوچستان کې له جیش العدل وسلوالې ډلې سره د نښتې پر مهال د ایران لشتر لږه 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ایران دولتي اژانس ارنا پرون راپور ورکړ چې د 15 وژل شوي افسرانو ترڅنګ یو شمېر ټپیان شوي دي. د همدې اژانس په وینا جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ایران بلوچ فعالانو په ټلګرام کې لیکلي دي چې د سیب او سوران په ښارونو کې وروسته تر دې له امنیتي ځواکونو سره نښته وشوه چې پر درې پوځي ګاډو یې حمله وکړه. تسلیم خبری آژانس چې د ایران د سپای پاسداران وسلوالو ته نږدې دی د وژل شویو افسرانو شمېر شپږ یاد کړی. سیب او سوران د پاکستان پولې ته څیرمه پراته ښارونه دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی که د ایران له خاورې پر دوی برید وشي دوی به هم په مستقیم ډول پر ایران حمله وکړي. د اسوشیټیډ پرس خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه کړې دي. کاتس دغه ګواښ وروسته تر هغه کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن یو ځل بیا وویل چې په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرائیل د برید غچ په واخلي. په هغه برید کې چې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه وشو د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وو غړو په ګډون 12 تنه ووژل شول. ایران د دغه برید پړه چې ورسره په دمشق کې د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل نه ده منلې چې برید دوی کړی وي. دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې د سپورتونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د سپورت لډګره دا خبر لرو چې د همدا شیبه د هند د غوره لیګ د کرکټ په سیالیو کې د راجستان رایلز او ګجرات لوبډلو ترمن لوبه روانه ده. په ګجرات کې د افغانستان په نننۍ لوبه کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او نور احمد لوبیشي. د راجستان ټیم یو څلور شپږ نیمې منډې وکړې، درې لوبغاړی وسوسېدل او شل وره پوره سو. په ځواب کې ګجرات تر اوسه پورې واویا منډې کړې، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. البته د ګجرات لوبډلې چې کله بالینګ کاوه راشد خان په څلور ورونو کې 38 منډې ورکړې، یو لوبغاړی وسوسه و چې ډېر ښه بالینګ دی. نور احمد بیا په څلور ورونو کې 43 منډې وکړې. اوس هم د سپورتونیس پروګرام
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی پیرزوینه. یو وار بیا د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل ما او په پیل کې تاسو ته د کوچنی اختر در رسیدو له امله مبارکي وایم. هیله ده چې دا ورځې مو په خوښۍ تیر شي. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه د دې غړې په مطالبو کې به واوري چې کرکټ بورډ ویلي د قشتپې شلوریز لیگ نیټې زنډولي او د لوبو ځای هم بدل کړی دی. د افغانستان الف لوبډله بیا د سریلانکا له الف لوبډلې سره 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې تړاو د لوبو سنبالونکي او لوبغاړي درته څرګندونې لري. په آی پی ایل لیګ کې دا ځل ګڼو نویو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي او هغه لوبډلې چې مخکښې وي دا ځل لیدل کیږي چې د نمرو په جدول کې په وروستیو مقامونو کې روان دي. پیلې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د نوي شلوریز لیګ د پیل په تړاو کو. یاد لیک چې د قشتپه ملي شلوریز لیګ په نوم یادیږي. کرکټ بورډ وایي چې د سیالیو نیټې بدلې کړې دي. دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلېږي. کرکټ بورډ وړاندې ویلي وو چې په اپریل کې په کندهار کې پیلوي، خو نه یې دي ویلي چې ولې دغه نیټې بدلې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې غړو د ظرفیت لوړونې او د کورني کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرمزي په یو خبري ناسته کې په دې تړاو رسنیو سره په معلوماتو کې ویلي دي چې د ځینې تخنیکي او لوجستیکي خنډونو له امله یې ونه شو کړی چې په کندهار ولایت کې د قشتپې ملي لیګ پیل کړي. دوی وایي چې دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلېږي. په یاد لیک کې چې وړاندې لوبډلې او اعلان شوې دي، 15 لوبډلې پکې برخه لري او اکثره د افغانستان د ملي 19 کلنو الف او کورني کرکټ مخکښ لوبغاړي پکې برخه لري. په دې تړاو نور جزئیات د کرکټ بورډ د کورني کرکټ له مشر نظیم جار عبدالرمزي څخه اورو.
لکه څنګه تاسو په جریان کې هستئ چې د کلنی پلان مطابق د کورنی کرکټ چې کوم کلنی پلان و په اوله روبه کې موږ درې ټورنمنټونه وکړل چې گریډ 2 گریډ 1 او د معلومې سیالۍ وي چې په بیلابیلو ولایتونو کې وسولې او زیاته برخه یې د گریډ 2 او د گریډ 1 او همدارنګه د معلومې شلوري سیالۍ چې وي ټوله بلکې په کندهار کې وسولې. همدارنګه د مشرتابه وینا وه چې موږ وکولی شو ولایتونو ته کرکټ وغځوو او بیلابیل سیالۍ هلته ولیږدوو. نو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې وکړو، خو یو لړ ستونزې هغه هم د لوجستیکي کومې ستونزې چې وي چیلنجز چې وو او په ځانګړي ډول باندې که زه وایم پروډکشن برخه کې ځینې ستونزې چې وي چې دوی اوبي وین ده د هغې لیږدول په دغه خرابو لارو باندې بل دا او ځینې داسې وسایل وو چې موږ غوښتل چې په ډېر ښه کیفیت سره دغه سیالۍ ترسره شي. ځینې وسایل له خارجه موږ راغوښتي وو چې د هغو د لیږد او د انتقال یوه ستونزه وه چې موږ نشو کولی چې کندهار ته دغه ولیږدولی سو د لیږدولو ستونزه وه. نو پرېکړه وکړله چې دغه سیالۍ له خیر سره په کابل کې وشي او په ډېر ښه ډول سره وشي. نو غوښتل چې په داسې وخت کې وشي چې سیالۍ یعنی بارانونه ورښتونه ونه وسي، ټولې سیالۍ باید پوره وسي. ډېر وخت کېږي چې په کابل کې هم داسې سیالۍ نه سي وي، شلوري سیالۍ نه سي وي، د نندارچیانو مینه په ماته سي او ټولې سیالۍ په ښه ډول سره وسي. بل دا چې په راتلونکي کې له خیره سره خدای کول د مې په نیمایي کې د ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره روزنیز کیمپ د هغې لپاره یو ښه چمتووالی وسي. نو همدغه وخت موږ هم برابرې کړلې، اول د مینه به له خیر سره په کابل کې شروع کیږي او د لسم د مې پورې به دغه سیالۍ جریان ولري. دغه ټول بهیر به له خیر سره په ژوندۍ بڼه له تلویزیون نه خپرېږي او تاسو ټول به شاهدان اوسئ.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې به الف لوبډله سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او ویلي دي چې افغان ابدالیان به د روان اپریل میاشتې 25 نیټه له سریلانکا سره 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ لوبه پیل کړي.
د یادو سیالیو لپاره اکرام علی خیل د افغانستان د الف لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی او په د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې بیا ریاض حسن، عبدالمالک، زبید اکبری، شاهد کمال، بلال ترین، درویش رسولی، اکرام علی خیل، محمد اساق، ننګیالی خروټه، فرمان الله صافی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، سلیم صافی، عبدالرحمن او بلال سمی اخیستل شوي دي. د دې لوبډلې په احتیاطي لوبغاړو کې عبدالباقی، کامل کاکړ او رحمان الله زدران ته ځای ورکړل شوی دی. د څلور ورځنیو سیالیو په نوملړ کې هم اکرام علی خیل د افغانستان لوبډل مشر دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي عبدالمالک، احسان الله جنت، ایمان میر، بهیر شاه محبوب، رحمان الله زدران، اجاز احمد مهری، اکرام علی خیل، عبدالهادی، محمد طاهر عادل، عبدالله ترخیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن اکبر، ابراهیم عبدالرحیم زئی، نوید زدران، نسیم منگل، سعید احمد شیرزاد شامل شوي دي. د یادو نوملړونو او د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل رسنیو ته ویلي دي،
سلیکشن پالیسی مخکیم لرله، نو اوس یو څو نکاسی دي مونږ په اضافه کړو. احوان عبدالان اتلان سي مونږ اعلانو دي، نو مخکې به زه په غونډه خبرې وکړم، په دې باندې باید رسنۍ خبر سي او زمونږ څومره لوبغاړي دي، کورنۍ لوبغاړي کرکټ باید دې خبر سي چې په کوم پالیسی اساس باندې بغه نور مخته دې کولای شي سي ای ټیم ته، نیشنل ټیم ته لار پیدا کی. د کورنۍ هغه کرکټ هغه لوبغاړي سي په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کوي، ښه ځلیږي، نو هغه به ایچ پی سي های پرفارمنس سینټر ته معرفي کیږي. های پرفارمنس سینټر کې مونږ خارجي کوچ لرو، تر څو هغه کولای شي سي هغه کوچ سي دې سره کار وکړي او د سکم ډیبیټینګ کې برخه کې، لا د بالینګ کې برخه کې کمزورتیا لري، هغه باندې ان شاء الله کار کیږي. او هغه ته مونږ خارجي کوچز تحصیل دلی مونږ سره رام نویز حسن دا او عمران نذیر دا، زموږ خپل کوچز عمران فرحت دا، دغه سې مونږ سره یې سمځي مغل ته دا نوروز منګل زموږ سره دا. دغه نو بعد دې باندې مونږ کار وکړو او کوم کمزورتیا سی سی موږ دې کولای شو د نېشنل ټیم کیمپ ته بدای راځي، د ډایرکټ سی کولای شو د موږ نېشنل ټیم ته د معرفي کو. بل خبره چې داسې د سلیکشن کرایټیریا دا موږ په دې کې هم ډېر داسې کار کړی دا سلیکشن کمیټې، اوس داسې نه شي کېدلی چې موږ یو ټیم اناؤنس کوو په یو کې موږ پنځو اوپنران ورکو، لا پګ میډل آرڈر کې ورکو او لا درې څلور موږ سره آلونډراني، نو په دې کې بداسي کېږي چې درې به موږ ټاپ آرډر کې ورکو، دغه بدرې لوبغاړي چې موږ میډل آرډر کې ورکو، دوه به وکټ کیپر یې، دوه به آلونډراني، دوه سپین بالینګ او درې به فاسټ بالراني، چې دا پنځلس سکواډ ده. دغونه به کولای شو سیده کوچ ته موږ دا ورکو له کپتان ته، نو هغه اساس به هغه ټیم سکواډ اعلانوي او خپل میچ کې به لوبوي. دینا مخکې داسې کېدلو چې ډېر شکایت به راتو چې موږ به لوبغاړ ډېر زیات ورکړو، نو هغه هلته به هغه ته به مشکل و، کوچ ته به مشکل و، کپتان ته به مشکل و، ولې هغه کې به ډېر زیات لا به دوسره اوپنران و، لا به دوسره په میډل آرډر کې پلیران و. انشاءالله اوس موږ داسې پروګرام جوړ کړی داسې انشاءالله ته به موږ بیلنس لوبغاړي ورکوو، نو هغه دی کولی شي دی خپل ځان ته یو ښه ټیم سلیکټ کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس مو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له سیالیو خبرو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې د آسیا جام لپاره د تیاریو په سیالیو کې څو مخکښو لوبډلو ته ماتې ورکړي دي. یادې سیالۍ د تایلند په هیواد کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې افغانستان خپل وروستۍ سیالي څلور د درې پر وړاندې له تاجکستان هیواد څخه ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په فوټسال کې تاجکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي ویلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره تاریخي ده او دا بریا د دې زیری ورکوي چې افغانستان به د آسیا جام په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له نیپال لوبډلې سره هم سیالۍ ترسره کړې وې چې یوه سیالي ګټلې وه او یوه ورته بایللې وه. دغه راز افغانستان بیا د تایلند هیواد له یوې مخکښې لوبډلې چنبوري سره په یو سیالۍ کې اووه د درې پر وړاندې هم بریا ترلاسه کړې وه. دغه راز افغانستان تایلند هیواد ته چې د آسیا په کچه د فوټسال سیالیو دریمه مخکخه لوبډله د هم پنځه د درې پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د ویلې ده چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې له سعودي عربستان سره هم سیالي ترسره کړي. اوس د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د هند غوره لیګ سیالیو لوبې څلی رشتو ته رسیدلې دي. تر دې دمه درویش سیالۍ ترسره شوې دي او څلی رشتمه سیالي به د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روانو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د راجستان رایلز لوبډله تر ټولو مخکښه ده. یا د لوبډلې څلور سیالۍ کړي دي او څلور واړه ګټلې دي. د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې بیا په څلورو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي او دغه راز لکنو سپر جینټ هم درې لوبې ګټلې دي. چنای سپر کینګ په پنځو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد بیا هم په پنځو کې درې ګټلې دي. ورپسې پنجاب سپر کینګز بیا په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. دغه راز ګجرات ټایټنز هم په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډینز بلاخره په څلورمه سیالۍ کې بریالۍ شوه. دوی په څلورو کې یوه سیالي ګټلې. دغه راز رویل چیلنجر بنګلور هم په پنځو سیالیو کې یوه ګټلې او دلی کیپیټلز لوبډله چې د ګروپ په آخره کې قرار لري هم یوه سیالي ګټلې ده. سکل د هند غوره لیګ په سیالیو کې تر دې دمه مخکښ بنډه جوړونکی ویرات کوهلی دی. هغه په پنځو سیالیو کې یو سل پنځه منډې اوریج لري. یوه سلیزه یې وهلې ده او درې سوه شپاړس منډې یې کړې دي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې ځوان توپ وهونکی سای سودرشن بیا په پنځو سیالیو کې د اته دېرش اوسط په لرلو سره یو سل یو نوي منډې کړې دي چې دویم مقام لري. دغه راز د اسارچ یا سنرایزر حیدرآباد لوبډلې توپ وهونکی هنری کلیسن بیا په دریم مقام کې دی چې یو سل شپږ اتیا منډې په پنځو سیالیو کې کړې دي. باید وویل شي چې تر دې دمه د توپ وهونکو په ډله کې دوه سلیزې وهل شوي دي چې یوه هم ویرات کوهلی وهلې ده او بل هم د انګلستان جاس بټلر په هماغه سیالۍ کې وتوانېد چې سلیزه ووهي. او د وکټ اخیستونکو په نوملړ کې بیا د بنګلادیش لوبغاړی مستفیز الرحمن چې د سی اس کی په لوبډله کې لوبیږي نهه وکټې اخیستې په څلورو سیالیو کې. د هن یوزندرا چهل چې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي اته لوبغاړي او ارشدیپ سنگ چې د پنجاب لپاره لوبه کوي هم اته لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا تر دې دمه مخکښ توپ اچونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې د لکنو سپر جینټ په لوبډله کې لوبیږي هغه تر دې دمه توانېدلی دی چې پنځه لوبغاړي وسوځي. دغه راز راشد خان هم تر دې دمه پنځه لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي رحمان الله ګربز دغه راز الله محمد غزنفر هغه لوبغاړي دي چې لا یې سیالي نه ده کړې. خو محمد نبی ته په لومړي ځل په آی پی ایل کې سکال چانس ورکړل شو چې هغه د ممبئی په لوبډله کې لوبیږي او په دوه اورونو کې یولس منډې ورکړي او نور د لوبېدو چانس ورنه کړل شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ مورستی پړاو ته رسیدلې دي. د ننګرهار رمضان کپ سیالیو مسول همین عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه سیالیو کې دا ځل ډیر نوښتونه لري. د نوموړي په خبره چې دا ځل ورسره د ملي لوبډلې ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبېدلې دي او حتی له کوزې پښتونخوا هم ځینې لوبډلې او لوبغاړي په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره راغلي دي. د همین عمر په خبره چې دا ځل د رمضان کپ سیالۍ په ننګرهار کې هیواد شموله وي او د افغانستان له مختلفو سیمو ورته ګڼ لوبغاړي راغلي وو. هغه وړاندې وایي
زمانم همین عمر دی د ننګرهار سول رمضان جام سیالی مسول یم. دغه سیالۍ چې تاسو ګوري د دریم پړاو دی. البته په تیرو دوه پړاوونو کې موږ سره لس لوبډلې وي او په دې پړاو کې به موږ سره دولس لوبډلې او د دې تر څنګ د تیر په څیر دا ځل د کوزي پښتونخوا نه هم اکثریت لوبغاړي راغلي په دغه سیالیو کې موږ سره ګډونوال دي. د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د افغانستان الف لوبډلې نولس کلنو او د کورني کرکټ ځلان دستوري هم په دې سیالیو کې لوبېږي. د ختیس په شمول د افغانستان له مختلفو سیمو مختلف لوبډلې په دازل په دې سیالیو کې ګډونوالې دي چې حتی د قندهار او د خوست او پکتیا او د غزنی هم لوبډلې شته او د کابل نه بعض لوبډلې دي چې په دغه سیالیو کې زموږ سره لوبي کوي او د دې ترڅنګ دازل تیر ځل موږ لس لوبډلې لرلې دازل یو انوویشن دا شوی دی چې موږ دوه لوبډلې اضافه کړي چون د خلکو تقاضا دا وه چې لوبډلې اضافه شي دغه سیالۍ نورې هم وغځېږي او لا هم لوبغاړو ته زمینه برابره شي ولوبېږي په دغه سیالیو کې. دا ځل زموږ سره دوه لوبډلې اضافه شوي دي، تیر ځل لس لوبډلې وې، دا ځل دولس لوبډلې دي او په زمن کې فاینانشل سپورټ موږ لرو، مالي ملاتړ لرو چې تاسو ګورې په ګراوند کې بینرې لګېدلي دي او دا ځل به لوبغاړو ته امتیازات زیات وي د تیر په څېر. او بل موضوع دا ده چې لوبغاړو ته اسانتیاوې دا دي چې موږ لایټنګ سیستم ورته نور هم معیاري کړی دی او د دې ترڅنګ به یو لوبغاړی چې امپیکټ پلیئر ورته وي دا به اضافه لوبېږي په لوبډله کې. مخکې به یولس اوس حتی دولس لوبغاړي هم لوبېدلی شي په دغه سیالیو کې. د سیالیو نندارې ته په لوړه کچه مینهوال راځي، ډېر خوښي ځای دی چې دغسې د سولې او د امن فضا ده او دغه مینهوال راځي نزدې دغه اتلان تشویقوي په دغه سیالیو کې. مخکې مې هم یادونه وکړله، بیا هم وایم چې د افغانستان ډېری ځوانان لوبغاړي دي او هغه لوبغاړي چې ملي لوبډله کې لوبېدلي دي هغوی هم راځي په دغه سیالیو کې برخه دي. نو د مینهوال نومې تمه دا ده چې راشي دغه سیالۍ نږدې وګوري او دغه خوند واخلي او دغه یو ښه زمینه ده دوی لپاره تر څو په رمضان کې راشي دغه سیالۍ نږدې وګوري.
د یاد سیالۍ په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریمزه، دغه راز بلال سمی او عبدالعادل هم ورته نظریات لري. دوی وایي چې پروژه کې تمرینات کول د ورځې له لوري سخت وي او کله چې دغه ډول شپنې سیالۍ ورته برابرېږي نو د دوی د کرکټ په پرمختګ او تمریناتو کې ډیره مرسته کوي. د دوی په خبره چې د شپې له لوري سیالۍ په افغانستان کې ډیرې کمی دي او اکثره نړیوالې سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي. د دوی په باور چې دغه سیالۍ ورسره مرسته کوي چې په نړیوالو شپنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس وکړي. دوی وړاندې ویلي
رښتیا هم فرانچایز کرکټ یا خصوصي کرکټ چې دا د یو هیواد د ډیولپمنټ لپاره ډیر زیات رول لري. د یو هیواد د پلیئر د پروډکشن لپاره کافي ډیر پلیئران تا ته په لاس در باندې راځي. د پلیئر فائنینشلي سپورټ دی، یعنی هغه پلیئران چې په ډومیسټک کرکټ کې یا هغوی ته نیشنل ټیم چانسز نه برابرېږي هغې هلکانو لپاره کافي ډیر امکانات په لاس ورځي فائنینشلي یا اقتصادي. دې تر څنګ د بورډ لپاره ډیر زیات هغه راځي، پیسې راځي، ډیر زیات کافي امکانات مالي دوی ته راځي. بل دغه پلیرانو لپاره چې په نېشنل لیول باندې خپل ځان پروف کولو لپاره یا داسې پلیټ فارم نشته چې دوی پکې خپل ځان وخی، نو د هغوی لپاره دغه فرانچایز کرکټ ډیر زیات ښه ده، ځکه چې دې په ذریعه کولی شي چې دوی خپل ځان شو کې او دغه د خپل بورډونو توجه ځان ته جلب کړي. او دې ډیر مثالونه په دنیا کې شته چې ډیر پلیئرز په اوسني عصر کې د فرانچایز کرکټ ته راغلي دي. موږ او تاسو کې یو مثال ورکو، د هند مثال ورکو، د فرانچایز کرکټ چې د هند سره کوم خپل پلیئر پروډکشن کوي، یا د 2008 مخکې سره کم د کرکټ هغه د ټیم بیلنس او اوس تاسو وګورئ، نو رښتیا هم د هند په کرکټ کې ډیر زیات تغیر راوستی ده. بل د فل ممبر هیوادونه که تاسو وګورئ، اکثره هیوادونه د فرانچایز خپل لیګونه لري یا فرانچایز کرکټ لري، او کم هیوادونه چې بعض یو نیم هیواد نه لري هغه هم په دې تکل کې دي، په دې کوشش کې دي چې فرانچایز کرکټ شروع کړي. بیا وخت افغانستان هم خپل لیګ لرو، د شپږیزه کېږي، د اوزې کشتپې لاغه کېږي، او دې نه مخکې افغانستان افغان پریمیر لیګ لرو. چې ما په نظر باندې که چیرته دغه لیگ څلور پنځه کاله مسلسل سوی د افغان لوبډلې یا د افغانستان د کرکټ لپاره به ډېر خو ډېر پلیران به دغه ځینې راغلي، ځکه چې په دغه کله چې یو ځیکې لیگ کېږي، هیواد لیگ کوي، هغلته کرکټ ګروم کېږي، کرکټ په ډیولپ راځي، پلیئر ډېر زیات خواري کوي، ډېر محنت کوي، ډېر هارډ ورک کوي، تر څو که د نېشنل لیول ته نه راځي نو هغه لیگ کې وکړي او لیگ کې کافي ډېر امکانات په لاس راځي. د دې ښه مثال د بنګلادیش کرکټ هم کېدلی شي چې د بی پی ایل نه مخکې د بنګلادیش سره کم کرکټ و، اوس یې کرکټ ما په نظر باندې ډېر ښه سوی ده، ډېر امپروو سوی ده. نو په دې هیله چې افغانستان خپل لیگ شروع کړي او همدغه فرانچایز کرکټ چې چیرته هم کېږي هلته به پلیئر پروډکشن ډېر زیات کېږي او هیواد به هم مالي ډېر زیات امکانات ولري او هم د پلیئر پروډکشن سره یا د پلیئر د کمی سره به نه مخ کېږي.
وقت د شپنې سیالۍ ډېرې زیاتې مهمې او ډېر زیات فن کوي نسبت ورځنیو ته. نو چونکې روژه ده او د ورځې خو روژه داسې یو څه پریکټس لږ ستونزه وي، نو د شپې چې میچ یو کو پریکټس نو دا ډیر زیات خې دی لوغړی د فار تر څو هغه خپل پریکټس جاری وساتي. بالکل پروژه کې خو یو څه ستونزې دای چې یو د انسان وو سپورټمن سره ته خو به زیاتې پکاري چې هغه وچکی نو همدغه ستونزې چې د ورځې لګ مشکل ای یو پلیئر د فار چې میچ کی یا تمریناتو کی نو دیو چا راتون کې میچ نه نو داغه د فار پروژه کې چې د ورځې پریکټس نشي کولای د شپې سہولت نو دا ډیر زیات خې دی پلیئر د فار نو ډیر زیات خې لو روان دي او ډیر خې دی راتون کې میچو د فار چې څه پکې زده کې څه تمرینات دي پکې وشي نو ټورنمنت په بار کې بس دوم روانه چې ټورنمنت خو ماشاالله ډیر زیات روان دا ډیر خې سیالي دي او دغه وطن کې چې دغه عمر لایټ او دغه سیستم لرو او موږ پروژه کې لګي دلته میچونه کوي یا تمرینات کوو نو دا ډیر یو فرصت دی د لوبغاړو لپاره نو یو ډیر زیات ټورنمنت روان دا ډیر فن کوي.
بالکل واقعیت خبره ده چې شپنه سال ډیر مهم دی لوبغاړو لپاره ځکه سمره ایڈوانس کرکټ موږ ګورو لی کرکټ ګورو انټرنیشنل کرکټ ګورو زیات تر د شپې خوانم کیږي نو دغه لپاره یو خبر تیاری ده. بالکل یو لوبغاړو لپاره ډیر ښه ده یو خو شخصي کرکټ ته شخصي کرکټ سمره پروموټ شي ډیر ګټور ده او څنګه یو لوبغاړو لپاره هغه وخت کې چې کله کرکټ نه وی مصروفه نه وی کرکټ کې نو دغه لپاره هم مصروفیت ته کرکټ هم دی او تمرینات هم دی او خپل پریشن هم دی یو لوبغاړو لپاره بل شپې خوانه خ ګټور بدی دي چې د ورځې خوانه هغه تمرینات نه کیږي هغه ستاره باډي هغه رزلټ تا نه درکړي لکه د ورځې ستاره جوي باډي انرژي کې کم وي او به کم وي نو د شپې خوانه چې تخ کرکټو کې نو ستاره لپاره ګټور پریوځي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستاسو د اختر راتلونکو ورځې د هم نیکمرغه او رنگینی وي. زمونږ د دې ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. په لوی الله مسپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے پاپا ماگا پا ماگارے مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی
دا ٹول خوشحالے دلرو بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ سنگرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پننگو پغیر تو پاو پایم جانان بدر توایم
دمین
لی پٹ پو پسند رو کی دستایم جانان بدر توایم
میل تا پننگ په غیرت پا وقایم جانان بدر توایم
ژوند پسر لو هر مازی گر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه
سپوک
میں نئی حسینا ایک کلی ماں چپینا
جانان پار پار بشم چولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
کبھی زلی گی دسکوپ میں نئی حسینا ایک کلی ماں چپینا
جانان پار پار بشم چولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
سما ہوں گی ساد باد دل بھر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ شاندلی بنیم پزڑ باندھے ستیم